که نژادی دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومی وي، که هغه جنسی دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبوي یا یې نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کیدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه اوسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوی شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکړي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکړي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوی حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د هغوی سره تبعیض وشي، هغوی سره توپیري برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره له دې چې په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زموږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زموږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري؟
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانتي چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دی ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیر ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینه د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی داغه وکي دا کارونه کوي. نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. پغه کې به توپیر ونی وي، فرق به دونه لري، تبعیض ورسره ونی شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرق هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کی. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شیبو
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خلک له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې توارت سندري وای.
د دې بخیره خورا ډیره لیري دي، کته هم موږ د دې لیکلې څنل رو په کتابو کې، خو دومره دې سره کونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخل شایسته نا بوکي مو پښې څنګه نا بوکي حالات مرو
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعت شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دي اوازونه ورته وایي؟ آهسته برو، ماینانه آهسته برو، په بسم الله قدم را واخله، مخکې څه دي ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم راواخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم راواخله، ورو ورو راځه، کجاوې او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آهسته برو، په بسم الله قدم راواخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mind is tazira, tazira.
د دې بخښنه خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې د لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات، رواج او دود سره کونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې شته چې ته په کرار قدم راواخه، نو چابکې راواخه یا چټک راواخه، چون ناوې ته ډېر درنښت ورکوي، ډېر احترام کوي. د دې د درناوي په خاطر باندې د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار